السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. قدرمن اوریدونکو د خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې د رادیو ډرامې او د تاندې څنګه پروګرام ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او له مسؤولو چارواکو څخه تحقیقات وکړي. ګوردن براون پرون د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزې سره برابره وه خبریالانو ته وویل چې د خپل د استدلال د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته هم په یو لیک کې استولای دی. هغه زیاته کړه چې که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدام وکړي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړل او په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لویې څارنوالۍ دفتر تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې ټینګار کړی چې دوی ښځو ته د اسلام د اصولو په اساس حقوق ورکوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وي شوی. انتوني بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو په تېره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤول وګڼي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډیر واضح دریز لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه وخته بنده وي چې د نورو بشري حقونو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي. بلینکن په عین حال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع هم وکړه او ویل چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ډیره سخته وه خو پر ځای وه. هغه زیاته کړه چې د امریکا دا شل کلنه جګړه باید پای ته رسیدلې وای. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ پر افغان نجونو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې. هغه پر خپل ټویټر لیکلی چې د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول د ښځو او نجونو پر نورو بشري حقونو سترګې پټول دي. ښاغلی بنټ زیاته کړې چې تعلیم هغه حق دی چې انسان ته توان اوربخي او د نورو بشري حقونو د تحقق لپاره اړین دی. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره شول. طالبانو په دې دوه کلونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دې تر څنګ یې د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو او کار بندیز لګولی. د ایران د بشري حقونو مرکز وایي چې د دې هیواد د سیستان او بلوچستان او کردستان ولایتونو سنی دینی عالمان د سوله ایزو مظاهرو د ځپلو په خاطر پر دولت د انتقادونو له کبله ورځ تر بلې د تعقیب نیولو او زندانی کولو لپاره په نښه کېږي. د دې ټولنې مشر هادي قایمي په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي ایراني چارواکو د سنی ټولنو مشران له دې کبله زندانی کړي او له دندو یې باسي چې د مظاهرچیانو د ژوژنو او نیونو پر ضد خبرې کړې دي. د قایمي په وینا سنی دینی عالمانو له دې کار پرته بر هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی کړی. او فضا ته د روسیې د فضایي دولتي ادارې روس کوزموس لخوا د جوړې شوې نوې فضایي بیړۍ توغول تر 2028 کال پورې وځنډېدل. روسي رسنیو د دې فضایي بیړۍ د ډیزاینر ولادیمیر کوژوینکو له قوله دا خبر ورکړی. په پام کې وای چې دا فضایي بیړۍ به سکل توغول کیږي، خو د توغولو تر نیټې څو میاشتې مخکې د روس کوزموس مخکینی مشر دیمیترو راګوزین اعلان وکړ چې دا کار تر 2040 کال پورې ځنډېدلی دی. د مسکو ټایمز د راپور له مخې د دې پروژې د تطبیق مهلت په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله وځنډول شو. د دې فضایي بیړۍ په توغولو کې د ځنډ د علت په اړه څه نه دي ویل شوي.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تاسو به په تېره برخه کې اوریدلی دي چې زما اوسیدونکي تل د ښه او روغ ژوند لپاره هڅې کوي. د دغو هڅو په لړ کې دا ځل یو شمېر ځوانان غواړي سو په خپله سیمه کې ورزش د خلکو ترمنځ عام کړي، سو واړه او زاړه روغ او ځواکمن اوسي، ځکه چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورئ.
پوهیږي پلار جانا، په یوه هفته کې دننه زموږ فیسبوک ته چې د ورزش او صحت په نامه مو جوړ کړی، دومره د ملګرتوب غوښتنې راغلي دي، بیخي مې باور نه راځي چې خلک دومره له ورزش سره مینه ولري او ملاتړ یې وکړي.
تاسو ځوانان یئ او زړونه مو د هیلو او امیدونو نه ډک دي. د ټولنیزو شبکو کمال هم دا دی چې د یو کار یا فکر نه ټول ولس زر تر زره خبروي. یعنې کوم کار چې پخوا په میاشتو میاشتو ورته تبلیغ کېده، اوس په یو ورځ کې پوره د یو کال تبلیغ ورته کېږي.
نیت صاف منزل آسان. زه مې په زوی باور لرم چې خپلو هیلو ته رسیږي انشاءالله. مور دې جر شي دنې، ناامیده نه شي زویه، د زړه نه کوشش کوه پوه شوې، او په کار کې دې مصروف اوسه.
بالکل مور جانې، دا دې وګورئ دا هم د ورزش او صحت فیسبوک.
چې دا به څوکي امیده زویه، دا پتلی زر واخله چې زه دروازې ته ورشمه.
یا الله خیر. نه نه مور جانې، قربان دې شم ړندېږم، زه به یم او ته به دروازې ته ورځې، دا خو ممکنه نه ده، زه لاړم.
وی مور دې جار شه زویا، په مور زهیره.
د امید مورې، ته راشه دا وګوره.
څه وګورم؟
زموږ د کلي ورزشي فیسبوک.
کوم دی؟ اوهو، دا خو مولوی صاحب هم دی، شیرزمان خان. ګوره او دغه دی زوی مې ورزش کوي، سنگین تا ګوره. آی دوی خو پوره کمالونه لري، څومره ښه.
او ستړی مشی ترورې. مورې نسرین ترور ده.
کور دې ودان زویا، لکه چې راته ډېر خوشحاله شوې. خب نو زی ګوندې زما په لاسونو شوې، بیا ویسا مور دې مامور.
بالکل همداسې ده، راځئ مهرباني وکړئ.
دا خو نسرین ترور ده، خدای دې خیر کی. هر کله چې دا راځي جنجال ځان سره راوړي.
د ملکانو دیره د جنجالونو د حل مرکز ده، خو خوشحاله په دیم چې ثواب ډیر دی او په دې خوریو ارزي.
راغله نسرین. ستړی مشی
نسرین خورې، په خیر راغلی.
خیر شي ملک صاحب، جنتی شي، خاده شي، شریفه.
خیر سي،
خدای دې خیر درکی. ډیر ستړی سومانه ښکاری.
دی خوره سکینه دغلته.
رښتیا وایم ملک صاحب، ته به درېږه شي شریفه څنګ ته کښېنه ملکه.
زر ځلې خو کښېنه، ما ته خو ګرانه یې، دا چې خوا کې مې کښېنې نو بیخي راته ګرانه یې.
خی پس له دې نه چار چې ته دې وګورم څنګ ته به دې کښېنم.
ولې نه.
د امید مورې، نسرین خور ته چای واچوه، ډوډۍ خو لا لرې ده.
ولې نه، دغه دې دستي.
خدای دې اجر درکړي. خدای مې که کته نه اوسې دا ولس به مې ژوندی پوټکې وباسي.
بیا څه خبره شوې ده؟ چا ځورولې که څنګه؟
ملک صاحب، تا ته راغلم چې ته مې غم ونه خوري، نور څوک به مې غم نه خوري.
خبره څه ده؟ ته خو یو وارې ما په اصله خبره پوه کړه.
څه ووایم ملک صاحب، د دې فرض نه ده کې نرسه کې دلاسه دوه شپې موته رسېدلې یم. مخکې خو یوازې به مې کلینیک کې کتله، هم د دې په خاطر یې کلینیک ته نه تلم. اوس یې په خپل کور کې روغتون جوړ کړی دی، او د مونږ او تاسو خویندې میندې په خپل سر معاینه کوي او زیږون ورته کوي. ته خدای ملک صاحب، تاسو ووایئ دې نه بل غټ غیر قانوني کار شته؟
نسرین خورې وګوره، زه یو ملک یم او دا کارونه زما د اجازې نه پرته څوک نشي کولای. هغه څو ورځې د مخه راغله او خپل قانوني اسناد او اجازه نامه یې راته وښودله. ما مورته په قانوني شکل مهره امضا کړل. نور نو درنه هیله کوم چې د خلکو نوم مه بدوه.
وای ملک صاحب، هغه خو څه ډاکټر نه ده چې معاینه خانه یې خلاصه کړې ده؟
ګوره نسرینې خورې، هغې دا ځای د پیچکارۍ، سیروم او پانسمان لپاره خلاص کړی او بس.
اخلي توزا وبقى فرزا بيا دا ارزانا ارزانا بتاوانا دومي گفو وڑيو دچر گفو ها گيو پما تو گڈ اولو خو پناخ دو پيزو گيو الا راضي سودا واخلي راضي الا ارزانا راضي ليلان دو راضي
گل
خدائی برکت دی برکت راضی راضی
گل کاکا سڑائی مشی
بار مشی
کاکا مت دی وستانا سکھاک راکا رنجی دی روکی
بس بس دا تہ حال مجھو کھڑے دے تے او سلا او کی مو خمی خلاصہ کی بیرو بار مجھو لا وے پیخی لارا رانا اور کسوا
یا وے سکا وے لگلر ہو دارے گئی شور ما شور کم کئی زی ٹولو نا مخی را غلی یما اخپلا سودا اخلم کاغن چگل کاکا مور جانی تمی دے نیب توتیا او دے کالو وینزلو سابون را وڑی دے او کنا
او بلکل را وڑی می دا خو سور قم سابون لرو تو دلگا چه ویل تو ما سوشو دا غده دام دے کالو وینزلو سابون او نیل توتیا بدی پیگی چی دے کلی تولیس نیسار رانا نیل توتیا گواری آخوی نیوی مواد نخواه خوی اور سر بلد نبی
های مور جانمی باید وی گوری او خواهی کی
سنگا کوی
ور خطا که گا ما مور جانی دمی دا سابون اکس لگم آر یوی چی خواه که اما آغا در ناخلم دا غده اتسب که لگم دا غده او می لگم
لا نام خدا و خیار انجلی زما دا ما شمان و سر دومن نخلاسی گی
دا غده پیغامی را ورسیده تو دیگه چوی گورم داده داغ سابون غواری
والا زیره که می تیر شو سودا ده تیاره ده
او دریگه چاک پلا سودا میره نشی اوی رکتیا ده شب نورین داری شمپور رکا اوز با می هیره شوی با
خیر دای زمان دیاد نوزی
رکتیا پیسی ده سمره شوی
لار ده پیسی را کرده وی لا یو نزگوری قرزداره یم
خیر ده آقای استا چه زحمتو باسه
بنده ده اجر داری
دیر ستره شوم آخای زم ستره شوم شیما می خلاصه ده دلتا بکینم وستم شو
صبر چه زرم چنگ که کینم بلکل دغسی وست خشو
لالا د کلی منظرې ته خو ګورې شنه لمنه او ښکلي د خټو کورونه
بلکل امید جانه هغه سینده اوبه یې څومره ښایسته ښکاري لکه رسامې شوي چې وي
میوه یې نه وایي بې مثاله
بلکل رښتیا دا ووایه چې د ماشومانو ورزش خپرونه چېرته ورسېده زه خو دفتر کې مصروف یم
په جومات کې خبره هلته ورسېده چې مولوي صاحب او شیرزمان خان زموږ خبرې سره موافقه وکړه یعنې د خیر سره لومړی قدم هم کېښود
اوس نو دویم قدم ته باید فکر وکړو او طرحه جوړه کړو
زما په نظر اوس د کمپیوټر موبایل نیټ او ټولنیزو شبکو دوران دی کوم کار چې کوي هماغه وخت یې باید تبلیغ هم وکړي
آفرین امید جانه نو تا ماتمي خپل فکرونه کړي تبلیغات خو نه هسې نه هم ستا پر غاړه دي سره د فلم برداری او عکاسۍ حتی که د کوم خبری گزارش کارمی
رښتیا وایې د همدې دپاره یو ځانګړی فیسبوک حساب مې جوړ کړی دی چې د اولې طرحې نه نیولې د هغې ورځې د جومات عکسونه مې هم پکې اچولي او تبصیرې مې هم پې کړي
کومه دی تې راته راوښیه
نو ودرېږه چې موبایل مې راوباسم څه شو دغه دی
رښتیا نوم دې څه پېښی چې زه هم بلنه در ولېږم
دریو پښتو نوم مې پېښی ورزش او صحت
عالي دی څومره ساده او ښایسته سړی تشویقوي اوهو هو څومره ملګري دې پیدا کړي
هو ملګري مې ډېر زیات دي او لا غوښتنې را روانې دي
هو نقادان هم ډېر دي ښه دې وکړه چې په ټولو دې د هر رقم بې ځایه اعتراضونو دروازې وتړلې
دا دی ه وګوره دا هم د هغې ورځې عکسونه پلار مې هم ډېر خوښ کړه نوم یې ولوله ورزش و صحت او په لاندې کې ورزش او صحت یوازې پښتو کې یو الف ډېر دی او نور یو رقم دی وی پلار جان مې بلنه رالېږلې ده قربان دې شم پلار جانه
رښتیا وایې امې جانه اوس نو باید خپل سهارني ورزش نه هم څو عکسونه واخلو او په فیسبوک کې واچوو
زما په نظر ویډیو هم باید واخلو او خبرې مو کو.
نه نن یوازې عکسونه اخلو، بل ځل چې مولوی صاحب او شیرزمان خان سره راغلو بیا به ویډیو هم واخلو او خبرې به م وکړو.
سمه ده، اوس به یو څو قطعې عکسونه واخلو. اول یې ته شروع کړه.
په سترګو لږ صبر چې زمونږ ښایسته کلام شاته راشي. هو دغه دی، واخله نو.
خوشو ته اوس زما واخله.
ښه ده، راکه تلیفون، اوس یو څو حرکاته لاړ شه چې زه دې عکس واخلم.
په سترګو زما کوښښ وکړه چې کلی پکې شاته راشي.
همدا کار کوم. وای ماشاءالله، دغه ده وام اخیستل.
بس دی نو.
رښتیا د واتساپ ګروپ هم باید جوړ کړو د همدې ورزش او صحت په نامه.
سمه ده. رښتیا د شیرزمان خان یوټیوب کانال او فیسبوک لري؟
هو، هماغه ورځ مو چې سره ولیدل بلنه مې ورولېږله.
دا دی، پیدا مې که، عکسونه مې پورته کړي. کلو ته تللی وختي فعالیت پیل کړی دی.
فالوران یې نه وایې؟ ما خو په افغاني یوټیوب چینلونو کې دومره فالوران نه دي لیدلي.
ښه نو فرق کوي، هغوی نو همداسې ملکونو کې دي نو.
اندېښنه مه کوه، موږ هم باید د منډو مسابقې ته یوټیوب جوړ کړو او ټول خبرونه او فعالیتونه پکې واچوو.
باید همداسې وکړو.
درځه چې ځو نو، چې وظیفې ته ځم، ناوخته نشي.
درځه چې ځو، مازیګر ته به شیرزمان خان دویم د ځان سره راولو. څنګه دې خوښه ده؟
بیخي مې خوښه ده. خیزانو چې ځو.
یار ملک صاحب آزاد خانه کور دی ودان، الله تعالی دې اجر درکړي چې موږ ته دې عزت راکړه او راودې غوښتلو تر څو چې مولوی صاحب عزیز الرحمن سره خبرې وکړو. او دا ورته ووایم چې مولوی صاحب، ته د دین عالم یې، تا ته هېڅ په کار نه ده چې د وړو او د ماشومانو کارونو کې اخته شي او د دیني دستوراتو خلاف عمل وکړي. ولس باید د تا په لاس بېلارې نه شي.
خیر وزې مولوی صاحب، زه هم همدا خبره کوم. خلک نه پوه دي، د دین علما دي چې خلک د دین د بارکیو نه خبروي او ورته سمه لاره ښیي تر څو بېلارې نه شي.
یاره ملک صاحب، دغه خبرې د ما خوشحاله دي او ډېر خوښ یم چې ستا په دسترخوان عزت کېږم او د چا محتاج نه یم.
خود نو موږ سره چې څوک ځواني کوي او اوګاره کوي، موږ هم خوار او زار نه پرېږدو او ورورۍ ورسره نور هم کلکوو.
څوک دننه راشه، دلته د پټولو څه نشته او نه کوم راز لرو، راځه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مشي مولوی صاحب عزیز الرحمن.
خوار مشي. خاطر شکر چې دواړه یو ځای. ملک صاحب ته خی
خیر اوسه. راشه راشه مولوی صاحب، په خیر راغلی. هر کله راشه.
رازه رازه دی خو دی ما و ملک صاحب تر څنګ کینه. دغه سی اوس که شو کوای موږ قبل کدی تاسو اگردان غوندی فیسبوکی عکسونه واخلو او خبرې کو.
کور ودان، بچی دلوی، ولا ستړی شم. په کار د چې د دواړو کلو ترمنز یو د گاډۍ کرخه جوړه کو تر څو سړی دومره ستومانه نشي.
ونه سې چې تاسو ته چای واچوم. ثواب ډیر زیات دی مولوی صاحب. د تاسو د خبرې په ځواب کې وایم چې څومره دوه کلی لرې اوسیږي هغومره ښه خبره ده. که نږدې شي جنجالونه هم ډېرېږي. په دري کې یو متل دی، وایي چې دوری او دوستي.
دغه دی ژوندی مثال د شیرزمان خان کوښښونه دي چې پوره مشکلات یې جوړ کړي دي. دا موږ ته د عبرت سبق دی. ته بیخي صحیح وایې ملک صاحب.
او که نه همدا اوس د ما او د زوی ترمنځ مې خفګان جوړ شوی. دا ټول ستاسو له وجې نه. زه نه پوهېږم چې د تاسو کارونه دومره مهم دي چې د زوی او پلار رابطه خرابه کوي.
توبه استغفر الله، مونږ هیڅکله داسې نه غواړو. خو دا خبره هم ده چې د دوستانو ښه نظر هم ردولی نه شو.
بالکل یې مردوی، مګر تاسو خو په دې پسې چې خپل مشکلات هوار کړئ. بس شیرزمان خان مو چې په زړه او پاک انسان دی، د سرو زرو کان جوړ کړی دی او ګټې ترې اخلی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه فکرونه لرئ، خو دومره باید ووایم چې که موږ هم ستاسو په شان باور درلود نو هیڅکله به هم د شیرزمان خان کارونو ته ښه نه وه کړې او هغو برنامو ته به هم هیڅکله لاره نه واروله.
همدا اوس وګورئ د څه ورته وایي د ماشومانو منډه. تاسو نه ماشومان جوړ شوي مولوی صاحب. مونږ درنه خلک یو، داسې کارونه موږ سره نه ښیي. نو هیله کوم چې کلی او زوی مې د دې لوبو نه لړې وساتئ. تاسو پوهېږئ او د تاسو منډې او غونډې.
بېشکه مونږ تاسو ته او د ملخیلو کلي ولس ته په درنه سترګه ګورو. مونږ نه غواړو داسې کومه خبره وشي چې خدای مکه ستاسو د خفګان وجه وګرځي. زه ستاسو هیلې او خبرې د خپل کلي مشرانو ته رسوم. بې غمه اوسئ.
یوازې د بې غمۍ مسله نه ده، باید دا معامله یوې خوا شي، هغوی د نور خپل کلي کې بوخت شي او د موږ شیر زمان خان د پرېږدي خپل ژوند ته.
ګوره، ما خو مې زوی د دې لپاره لوی کړی نه دی چې پردیو ته ګټه وکړي، او زه چې پلار یم په تش میدان پاتې شم.
تاسو پوهېږئ اولادم، زه کوشش کوم چې دا موضوع بیخي حل کړم د تل لپاره.
ولا زلمې شیر زمان خان ته خفه دی، څه خوبونه یې لیدل، خو پلار یې شله دی وایي نه، د تا خوبونه باید تور او سپین وي، هغه هم زما په خوښه. خو شیر زمان خان ځان ته یو فکر او پلان لري، ګمان نه کوم چې دومره زر خپله ماتې ومني.
خو ما چې څومره ولیدل او وکتل، ملک اصغر خان دې ته په قهر دی چې ولې شیر زمان خان زموږ کلي ته ډېره توجه کوي. ملک نه غواړي چې زوی مونږ سره نږدې اړیکې ولري او زموږ کلی آباد کړي.
ځکه خو بیرته خارج ته لیږي، ټول مونږ او تاسو سره اړیکې پرېشي، او که پاتې شي نو هم شیر زمان ته مشکل جوړوي او هم مونږ او تاسو ته.
ملک جنجالي سړی دی، زموږ له ځینو کلیوالو سره یو ډول کینه او عقده لري.
داسې ده چې مونږ او تاسو به د زوی او پلار ترمنځ دښمني نه جوړو. مونږ او تاسو به خپلې چارې په ډېر تدبیر او حکمت مخکې یوسو چې هیڅ چا ته پکې زیان ونه رسیږي.
که ملک اصغر تر اوسه خبر شوی نه وي، له دې وروسته حتمان خبرېږي، ځکه چې شیر زمان د فرهنګي مرکز د جوړېدو او د ورزشي سیالیو په هکله په خپل فیسبوک او یوټیوب کې په دې اړه یو پوسټ کړی و.
فکر کوم چې زما په تلیفون زنګ دی، صبر چې دا تلیفون مې د جبر وباسم. السلام علیکم ګلالی لوري، خیریت خو؟ څه دې ویل؟
وعلیکم سلام پلار جانا، مور مې وایي چې چای تیار دی.
سمه ده لوري، دا دې درځم، زه به دا چای راواخلم، تاسو کینئ.
اوهو مولوی صاحب، چای ته څه اړتیا وه؟ آس دې ناقه ماشومان په عذاب کړل.
خیر دی، هم به خبرې کوو او هم به یوه پیاله چای وڅکو.
عارف جانا، زه خو والا چې ډېر ستړی شوم، یو څو دقیقې د دې جومات مخې ته دمه نه کوو.
ښه خبره ده آصف خانه، درځه همدلته کینه چې یخ سوری ده.
ډېره ښه ده، د هغې ونې سیورو ته کینو، ښه به بره ونه ده.
سمه ده، راځه. دغه ده، زه خو کیناستلم، ته دې ځان ته ځای پیدا کنو.
زه د دې څنګ ته دا دی کیناستم، زه به د واکسین دا بکسم وګورم چې څومره واکسین مې پاتې دی.
مه ورخطا کیږه، لا خو مو د یو کلي ماشومانو ته واکسین کړی.
ته صبر شه، زه یې یو عکس واخلم او د ډاکټر صاحب واټساپ ته یې ولیږم.
ورته ولیکه چې د خوشحال خیلو کلی خلاص شو او ملک خیلو کلی ته ورسېدو.
سمه ده، خو یوې خبرې ته متوجه شوی یې او که نه؟
کومې خبرې ته آصف خانه؟
دا د ملک خیلو د کلي خلک څه بل ډول خویو خصلت نه لري.
یاره رښتیا وایې، مګر د خوشحال خیلو د کلي خلک ډېر ښه خلک دي.
هو، ما هم اورېدلي چې د خوشحال خیلو ولس ښه ولس دی، اکثره باسواده دي، روښان فکره دي.
بس نو خدای دې ښه لري، اوس به د دې کلي د ماشومانو غم کوو. باید کوښښ وکړو چې یو ماشوم هم رانه بې واکسینه پاتې نه شي.
بیا د ارزانه ارزانه بې تاوانه، د میږو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوښو په نغدو پیسو ګیو. اره ماشومان راشه سودا واخلئ، ارزانه دلی.
هغه دی غونچه ګلم را ورسېده. یاره څومره فعاله سړی دی په خدای.
یاره رښتیا وایه، ته راځه را پاڅه چې خواته ورشو.
څه کار ورسره لرې؟ پرېږده چې لږه دمه وکړو، نه ګورې چې همدا اوس کېناستلو.
یاره زه خو ورغلم، راځه چې یوه خبره مې مغزو کې ګرځېده.
کومه خبره؟ د تا په سر کې تل عجیبې او غریبې خبرې ګرځي.
بیا به پوه شې، راځه چې خواته ورشو.
ته صبر چې د دې بمبې یخې اوبه وڅکم. عجیبې یخی اوبه دي، د دې کلمې دا اوبه خوښېږي.
سلام علیکم ګنجګل کاکا،
ستړی مشئ، فکر کوم چې د ګوزان واکسین لپاره ګرځئ. ښه دی، ښه کار کوئ، خدای دې اجر درکړي.
څه وکړو، وظیفه مو ده نو. او ته ګوره په دې کلیوالو څه شوي دي چې خپل ماشومان واکسین ته نه راولي.
او دوی سرزوره خلک دي، تل خپل اوري او پردی نه.
دا څه وایې غونچه ګل ماما، دا نو ولې داسې کوي؟
دوی کې اتفاق او اتحاد نشته، نه پکې مشر شته او نه کشر، دلته ټول په خپل سر دي.
ښه ښه، دا خو ښه خبره نه ده والا.
تاسو نورو خبرو پسې مه ګرځئ، لاړ شئ او خپل کار وکئ. نورو خبرو پسې سر مه خوږوئ.
ښه ده چې پوه دې کړو، راځئ چې درې واړه سره ملګري شو.
امر کوه.
درې واړه به سره ملګري شو، ته به غږ کوې چې ماشومان راتلل، ته به پرې سودا خرڅوې او موږ به ورته واکسین کوو.
بالکل مې خوښه شوه، درځئ چې ځو. راځئ
راځئ.
عاشق الله خانه، وایم کور دې لږه لیډک شه. وګوره چې ملک اصغر خان ځان ته څه ژوند جوړ کړی دی. دا ماڼۍ وګوره، دا باغ وګوره، تا ګلان او بوټي وګوره. او والله چې و په خدای ملک صاحب ځان ته ښکلی ژوند جوړ کړی. نام خدا،
خدای خبر څه سره وایې چې داسې پټی پټی خبرې کوي.
او هو شیر زمانه، ته ستاسو د کور او باغ صفتونه مو کول.
دا جوړه توتیان چې ویني نو تل به یو ځای ګرځي.
ټول خلک ملګري لري، خو یو ته چې نه یار لري او نه دوست.
خی متخانه، ووایه کنه څه ته راغلی؟ امرو خدمت.
ولا څه ووایم، خبرې کولم زړه غواړي. خیر نو، زه به هم سل زړونه یو زړه کړم او خبره به درته وکم.
ووایا، مه ډارېږه، ډار ته ضرورت نشته، بس خبره دې په ډاګه ووایا.
خبره داسې ده چې څه موده مخکې مې د ملک صاحب اصغر خان، یعنې ستاسې د پلار په مشوره، د شپې لخوا د ملک حضرت خان د اوبو وار پټ کړ او ستاسو ځمکې مې اوبه کړې. ملک صاحب اصغر خان یې په بدل کې راته پیسې راکړې.
ښه
عاشق جانه، خبره یې مرداره کړه.
ولې غلی شوې؟ خبره دې وکړه.
اوس ملک حضرت خان او میراو په مونږ خبر شوي دي او شاید په قمندانۍ کې په مونږ عریضه وکړي.
وایم در په در شي، بیا دې دوکه کړو.
وایا وایا، کیسه دې وکړه، ما غوږ نیولی.
دومره چې د ملک صاحب دپاره خپه یم، خپل د عزت په فکر کې نه یم. که په رښتیا دا کار وشي نو مونږ به څه کوو؟
دا ته څه ګډې وډې وایې؟ زه خو دې حقو ایران کړم چې داسې ده. ته په خپله ورشه او له پلار سره مې خبرې وکړه. زه مې د پلار په کارونو کې غرض نه لرم او نه خو راته د دې کیسې دروغ او رښتیا معلوم دي.
نه ولاکه دروغ وایم، دغه دي دوه نفره شاهدان لرم، چنارګل او عاشق الله.
بد کوي، موږ هېڅ خبر نه یو او نه د چا شاهدان یو. دغه دی
رښتیا وایي، خوشې بد کوي، موږ دې شي نه خبر نه یو. موږ یاسې په چلو په دوکه تغلته را وغوښتلو او اوس په ګډه وډه سر دی.
والکه احمد خانه، تا خو به اول خپل شاهدان پو کړي وای، بیا به راتلې. خو هر شي
احمقانو، ګینې تاسو راسره نه وای، ولې منکرېږئ؟ اے دروغ جانو،
نه موږ هېڅ خبر نه یو. دا ته څه وایې؟
والکانو زیم همت، ستاسو ملګری ناسوانی مرا سره کوي.
کوم ملګری؟ کوم انډیوال؟ هماغه چې کولنګي چرته را نه پټکه، هماغه چې ډول درا ته مات که، هماغه چې وده زبرولو، او دغه ده اوس در باندې غلا واړوله.
شهزمان خانه، زه رښتیا وایم، دوی دواړه له ویرې درته دروغ وایي.
خا خا، چې داسې دا لږ صبر وکي. هغه د پلار مېم راغی، له نږدې به ورسره خبرې وکړو.
کومه ده؟ چیرته ده؟ همت خان، همدا دې د منډې وخت دی، ځان وباسه چې خبره مرداره شوه.
الا چې وتښتېد، ودرېږه، چیرې لاړې؟ لاړه
والکه چنارګل احمد خان، مصیبت خان خو په تېښته بریالی شو. وی وی وی،
تاسو دواړه مه ډارېږئ، کینئ غلي، کینئ دلته.
شیرزمان خانه، ولا چې موږ دواړه په هماغه شیبه پښیمانه شولو، بس یو بد ورانه وشول،
احمق شولو، کنه نو دومره بد خلک خو نه یو. او موږ دواړه یې دوکه کړو.
ځه خیر دی، اوس چې هر څه شوي شوي دي، خو آینده کې ډېر پام کوئ. ستاسو او ستاسو د کلیوالو د کور ودانوي چې دا خبره مو رسوانه کړه. زه اوس په کومو سترګو خپل پلار ته وګورم؟ ولا چې ډېر بد کار شوی.
زموږ کلیوال ستا لپاره له دې خبرې تیر شول او خاوره یې پرې را واړوله.
پا پوئیگم کوری ودان
مونگ ٹھول تھا گرانے او احترام در تا لروس تھا لپارا لہر ستیر شو
رکیا ہو خدا شردمان چرتا دائی لکا چی بیا دائی دا خوشال خلو کل تطلالائی دائی
غار دی ما بندا و وسړ یا خپل کوټه کې د تشیل ولی
تشیل ولی او کله موږ سره لکه ناستونه تختی
څه وایم ورته په خپل وګوره ای خدایا زه خو ورته ډیر خوشاله وم زه مل ډیر مې ورسته کوټه راغلې دی خو ته ټول ورځ زوروي او نه پریږی چې په خپل ځړه کار وکي
واه واه اجازه ورکم چې هرڅه زه وګړی هغه دی وکیا که پخپل زړه کار وکی د ملک خلو ټول کلی به خوشحال خلو ته په توفا کې ورکی پوه شه او که نه
غلی شه چې راغی راشه مور دې جار شه زویه ولې ورته کوې
السلام علیکم
وعلیکم سلام ولکه ته ولې له موږ نه داسې لرې لرې ګرځې او دروازه ولې ټکوې
پلار جانا هر څوک چې د هر چا خونې ته بې له ټک ټک نه دننه کیږي ښه کار نه کوي باید یو غږ وشي
زویا مور دې جار شه کینه چې خپل د باغ میوه درته راوړم چای خو تل څکې
ژوندی اوسې مورې سمه ده
ته دې عمر درکې دا دې زلاړه
اونو د څو ورځو مېلمه یې هسې هم له خیره سره بېرته خپلو درسونو ته روان یې
هو پلار جانه په تا خو خامخا ځم بس لږ څه کارونه مې پاتې دي هغه چې خلاص کړم بیا ځم
سمه ده سمه ده بس تا دې هم کارونه خلاص کا او لاړ شه د کلي کور کارونه ما ته پرېږده
هو رښتیا پلاره زه خبر شوم چې احمد خان ته دې پیسې ورکړې وې چې د ملک حضرت خان د اوبو وارغلا کې او استاذ مکې اوبه کې
لا حول ولا چا درته دا دروغ ویل دي
چا ته دې چې پیسې ورکړې وې او په چا چې دې غلا کړې وه
یاره همت مصیبت ته ډېر بې عقل سړی
پلار دا دی ښه کار نه دی کړی تا سره دا ډول کارونه نه ښایي
زویا ته د کلي کور له ژونده نه خبره یې ځینې دا ډول کارونه په قصدي ډول کوي پوه شو که نه
پلاره دا خوشی بانی دی چې ته یې کوې هسې خو ملک حضرت خان هم ملک دی هغه خو هېڅکله داسې غلط کار نه کوي
چپ شه چپ شه د هغه نوم د ما مخکې مه اخله ته هغه ته ملک وایې له هغه نه خپله ښځه هم ولاکه وډاره شي کلیوال خلا په ځای پرېږده
تاسو ته څه ووایم پلار جانه دا ډول بحثونه تاسو سره هېڅ ګټه نه لري
چې داسته د ما سره هم دا ډول بحث مه کوه له خولې دې د شیدو بوی ځي او د یو ملک سره لګیا یې بحثونه کوې د خوشحال خېلو خلکو درنه بې عقل جوړ کړی دی بې عقل پوه شوې که نه او ګټه درنه اخلي
ما هېڅوک هم نشي دوکه کولی پلار جانه ما ځکه له هغوی سره مرسته وکړه چې هغوی د مرستې لیاقت لري او په قدر یې پوهېږي
زویا د میوې قاب واخه دارو دي شه
مورې زه مې د پلار جان په خبرو موړ شوم پلار ته مې ورکړه چې نوشه جانې کې زه لاړمه
او سړیه دا څه شروع دي کړې ده ولې مې زوی حق نه حق ځوروې
هغه په خپله د ځان دښمن شوی دی زه ورسره کار نه لرم پوه شوې که نه
دا خو به ښه وي چې زر تر زره بېرته په خیر سره لاړ شي چې د دې جنګ و جنجال نه خلاص شو که نه
محترم اوریدونکو تاسو به په ډرامه کې اوریدلې وې چې زموږ سیمې ته د واکسیناتورانو یو ټیم راغلی و څو د شاوخوا کلیو ماشومانو ته واکسین ورکړي تاسو خبر یاست چې دوه څاڅکي واکسین ستاسو کوچنیان له تلپاتې معلولیت څخه ژغوري که غواړئ چې کوچنیان مو تل روغ او صحتمنده اوسي نو خوراک څښاک او واکسینونو ته یې پام وکړئ تر بلې ډرامې مو په لوی او بخونکي رب سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
تاندې څنګه
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور اجل دی تخه کوي چې او تختوي یا هم نور لو لو ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چې انجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پرځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل انجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
کله چې زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاری کې شي بمګونو شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو. نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات، یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید تونه کې سر لمخې پامغه انجن دې دې نیو کوي سي چې تاب کې، یعنی دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې دا مور.
فرزانه د خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کړئ، یعنې دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نه شي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته، یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندو، یعنې تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسې هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دې سرسه ده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور یې لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده، او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلام زوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري، او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو وار پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، خو کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هر خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دی ډیر توند وي، کیدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډیر توند وي کیدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کیدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډیر پرې ګران یې، او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي، بله ورځ پکې ناکام هم وي، بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویشې شوي دي. که نه یې د دوی یو تاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور به درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره، زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترک وي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوږ نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخو مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخو مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتلی شي او منځ ته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې، په زړونو کې، په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي. په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست، زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په دې نړۍ په سطح باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنه کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی، که ښځینه وي د ځینو خبرو اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کورونو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشې موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. مانا یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې ورته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت مانا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نه شي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیر ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دې سارا د پلار نوم دې سلیم. دلته موږ زده کړه کوو، موږ په خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه اواله ښه شوې ده. ژمی کې به موږ دغه ته راتلو. موږ به خپل یخ دومره نه ده خو موږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس ته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نتلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړو ما لازه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې یو لرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورسو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړو، او بالاخره مې والدین مې دې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سیده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پورې وو. همداسې ورو پورو زیاتېده، والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې، چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاینونه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیک او لوست ور زده کوو. په دې کې د ماشومانو تعداد سیده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه ښیي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې مونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه پکې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه وښودله. حتی ماشومان مې په واورو کې رالیږل، کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان به حتی په واورو باندې لپاسه کېناستل او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله د یو دیوال سوري ته کینی، کله د بل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات ده، ورځ په ورځ شمیر زیاتیږي.
کوم مضامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مضامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مضامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مضامین سي. دا ابتدایي مضامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې فاميلي هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي، دوست سره بلد نه وي، لیک او لوسي په ټوله کې نه وي. نو هغه هم سي روان هغه لیک او لوسي څوک پوي نه سي پي. نو هغه بیا هغه درس مې بخي پويږي، نو یعنی په املا څوک پوي نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکي په غنه پويږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې د بي سواد وي، لیک او لوسي نه زی، املا نه زی. کله سي دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلنو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي سره به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زید دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، وغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله درسونه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځای کې چې درس ورکوي کنه، ښوونځی دی، کوم چا ځای درکړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی؟
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس کوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته، نو د سي پازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې هغه چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. نو مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي، د غوډي رخه خبر ده. خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
خپل هم حاصلې، او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سې پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولی شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده، او د مسؤلیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون کارونو نه، او موږ هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ سي په خپل پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.